ستړي مشي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي نن د زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د فروری د میاشتې 26 نیټه ده سلام پښتونخوا کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني په افغانستان کې د یو نیم سل کسانو د وجنې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د بارانونو له امله د ځاني زیانونو د افغان امامانو پاکستان نوستل په سوات کې د تعلیمي ادارو بندیدل د دې روانې خبرونې د سر موضوعات دي سو خوږی سندرې هم لرو خو اول خبرونه لومبه د مشال خبرونو سرټکی افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د برفانی تودو راغورېدو له امله یو نیم سل کسان وژل شوې دي په سواد کې د امنیتي ستونزو له امله 5 اویا شخصي سکولونه تړل شوې دي امریکایي چارواکي وایي چې د نیویارک په بروکلین کې 3 کسان د ترهګرۍ په تور نیولې اوس د مشال د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د تیرو دوه ورځو د برفباری او د برفانی تودو را پریوتو له امله څه د پاسه یو نیم سل کسان وژل شوي دي په دغو کې د سلو نه زیات کسان په پنجشیر ولایت کې د برفانی تودو لاندې راغلي او چارواکو یې د وژنې پخلی کړی دی تیره ورځ د دغه ولایت والي عبدالرحمن کبیری مشال ریډیو ته د دغو ځاني زیانونو په اړه وویل چارواکي وایي چې په دې لړکې د افغان پوسټ په مرسته امدادي کاروایانې روانې دي او یو شمېر کسان یې ژوندي ژغورلي دي چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګلۍ او بارانونو له امله 6 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل دي د چارواکو په خبره تیره ورځ د کوهاټ روډ په ځنګلي کې د یو کور راپریوتو له امله 3 ښځې وژل شوي او 2 ماشومان ژوبل دي بلخوا د مومندو قبایلي سیمې په غلنۍ کې د یو کور د چت راپریوتو له امله 2 خويندې وژل شوي همدا ډول د خیبر قبایلي سیمې په لنډي کوتل کې په یو بل پیښه کې یو کس وژل شوی په پیښور کې د مشال ریډیو خبرلوایي چې د بارانونو د پیښور خار په بیلابیلو سیمو کې کورونو ته زیانونه رسولي دي اخوا په کابل سین کې سیلابي ریلي دیرش کشته او سلويخ دکانونه وړي دي چارواکي وایي چې امدادي کارویانې پیل کړې دي د سوات تحصیل مټه کې د شخصي سکولونو اتحادیې د امنیتي ستونزو له امله 15 شخصي سکولونه تر 28 نیټې پورې د بندولو اعلان کړی دی تیره ورځ د یادې اتحادیې مشر ثواب خان مشال ریډیو ته وویل
نو موږ بالکل د انتظامی سره مطلب دار 100% ټاونو کو موږ دا اګری شو بری خبره موږ د مټه کم تحصیل کې بنټ شریا غوې میټینګ کو هغه چې بالکل د 28 تاریخ پورې زموږ سکول نه بندي
په پیښور کې په ارمی پبلک سکول د بریډ نه پس د سکولونو د امنیت ځموارۍ د سکولونو انتظامی ته ورکړل شوې ده او حکومت هغه سکولونو ته اجازه نه ورکوي چې کولاو سي چې امنیتي ګامونه نه وي اخیستي د نوخار ضلع چارواکي وایي چې ماشومانو ته د ګوزند ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو نه د انکار په وجه لس کسان نیولي او د 160 کسانو پر ضد یې مقدمې درج کړي د نوخار ضلع د پولیسو ډي آی جي مشال ریډیو ته پرون وویل چې په یاد ضلع کې د ګوزند ناروغۍ پر ضد د کمپاین پر مهال د 1340 نافذ کړي وو چې له مخې د هغو کسانو پر ضد کاروایۍ ته لار هواره کړي چې څوک د پولیو پر ضد کمپاین کې خلل اچوي او د 5 کالونو د کمعمر ماشومانو ته د دغه ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو نه انکار کوي پولیس وایي د نورو کسانو پر ضد هم د نیولو لپاره چاپی وهل پیل کړی دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی د پاکستان د مردم شماره یا سرشمیرنې د ادارې چیف کمشنر حبیب الله خټک وایي چې په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان کې د امنیتي حالاتو له امله د هیواد کې مردم شماره یا سرشمیرنه بار بار د ځن خرق ښکار کیږي تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې خاغری خټک زیاته کړه
سینسس کو پوسپون کی گی لگائی لگتا تھا بلوچستان کے سب پرابلم دی او بلا دا کے پیچھے کے دا پاٹا ماٹا کے دا آپریشن دا روان دنو زکا دا مسئلہ دی کنا دا جو شوی دی کنا
په کال 1990 کال کې اخیری دل سرشمیرنه شوی و چې لمخې د دغه هیواد ټول آبادی څخه د پاسه 30 کروڑ ده خو د تیر 19 کالونو دغه سرشمیرنه نه ده شوی نو دا مهال دغه هیواد کرشمیره نه ده معلومه ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په زندانونو کې له بندیانو سره چلند ښه شوی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هاشم په وینا په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د نوي حکومت له لوري زندانیانو ته د توجه هرکلی کوي، خو په دې برخه کې نور کار ته اړتیا شته. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په دې خبر پاڼه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي چې د دوو پخوانو راپورونو په پرتله د دوی نوي راپور ښایي چې 14% کې تشدد په زندانونو کې کم شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د مرکزی آسیا درې تنه چې د نیویارک په بروکلین سیمه کې اوسېدل په دې تور نیول شوي دي چې دوی د اسلامي دولت له ډلې سره مرسته کوله. په دغو کسانو کې 23 کلن عبدالرسول جرابوف د ازبکستان او 19 کلن اخرور سید اخبانتوف د قازکستان له ادا سره سم پلان درلودو چې شام ته د ترکیې له لارې ولاړ شي او د اسلامي دولت د ډلې په ګټه په جګړې کې برخه واخلي. د امریکا د انصاف وزارت تېره ورځ وویل چې جرابوف دې ته هم تیار و که داعش ترې وغواړي دی به په امریکا کې ترهګریز عمل ترسره کړي. او اخبانتوف که چرته د بهر له سفره راوګرځول شي نو ترهګریزي کاروانې غوښ کول غوښتل. دریم تن 30 کلن ابرار حبیبوف او هم د ازبکستان د ولادت رسم د سید اخبانتوف ته پیسې وبرابرولې سو د اسلامي دولت یا داعش له غړو سره په شام کې یو ځای شي. که چرته په دې کسانو دا تورونه ثابت شول نو هر یو کس 15 کالو پورې قید کېدای شي. او وروستۍ خبر دا چې ایران وایي په یمن کې یې له شیعه وسلوالو سره د واک په ترلاسه کولو کې وایي مرسته نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیرې نهې په ورځ ایران تورن کړ چې تیر کال یې له شیعه حوثي یاغیانو سره مرسته وکړه سو د یمن مرکز سنا ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مردی افخم تیره ورځ وویل چې د جان کیری بیان اهمیت نه لري او د تورونو لګولو د غلو بل هغو خبرو سره مخالفه ده چې مخکې نورو امریکایي چارواکو کړې وي. افخم دا ونه ویل چې امریکایي چارواکو مخکې څه ویلي وو یا یې څه ادعا کړې وه. سعودي عرب په ګډون د سنیانو یو شمېر هیوادونو هم ایران په یمن کې له حوثي یاغیانو سره په مرسته کولو تورن کړی دی. د مشال د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
اوریدونکو سلام پښتونخوا ته یو وار بیا په خیر راغلی. د رواني خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په خیبر پښتونخوا کې د خونړو بارانونو په نوخار کې پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو د انکار له امله د خلکو د نیولو په اړه به نیغ په نیغه واورئ. د افغانستان په پنجشیر کې برفاني تودو څخه د پاسه 100 کسان وژلي دي. د یاد ولایت والی وایي
تقریباً فور وران شہید دو محکمین دی گریل مسجدی لا ویش زخمیاں پتیان لرو.
په سوات کې د امنیتي ستونزو له امله 50 شخصي سکولونه تړل شوي دي.
پرون یوه ناخوشګواره پیښه شوې وه چې د یو سکول مخې ته بم بیا موندل شوی او هغه د آرمی او د پولیسو په تعاون سره هغه ناکاره کړل شو.
د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې په یاد ښار کې یوازې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو پر ضد عملیات کیږي.
دوی ته د نادر طرفه کارڈ ملاو شوی دی. هغه کارڈ چې چا سره وي یا کوم کسان چې لیگلی پاکستان کې وي دا هغوی دپاره هیڅ هم نشته.
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کړئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوړی. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي، او د دې ترڅنګ نور هم داسې موضوعات دي چې په دې لړ کې د پیښوره را سره اوس د مشال ریډیو خبريال خالد خان د ټلیفون د لارې راغلی دی. به راته تفصیل بیانې. خالد خان، ستړی مشي او که د بارانونو په اړه باندې راته تفصیل وایي.
خوار مشي، ډېره مننه. څنګه چې تاسو وایئ چې په پیښور او دغه سي په خیبر پښتونخوا کې او بیا په قبایلي سیمو کې 13 شپه چې کوم د بارانونو او د ګلې کومه لړۍ پیل شوې هغه خو پرون ماښامه پورې دغه بارانونه وو. خو بیا چارواکو په وینا د پیښور سره نږدې ځنګلي کلی دی، په هغې کې د کور یو چت را پرېوتی وو چې درې زنانه یو د کیمشا نومې کس دی، د هغه کورودانې ده، د هغه انګور ده، او بیا د هغه لور اغی پچی مشوی دی او دوا زنانا نور جو بل شوی دی چی اغا دا پیخور لیدزه نسپتال تا رول شوی دی دغشان دا ممند جنسی دا غلنه سیمه خواجه واس کورونو که یو کور راپروت دی چی پچی دوا خوین دی مشوی دی اغی پا دغا کم کور چی راپروت دی و کم کوتا چی راپروت دی و اغی دا غیلا دی گیر شوی او بیا مقامی خلکو اغا راوختی دی دغشان پا خیبر جنسی پا لندی کوتل سیما کی لوڑا مینا یو علاقه دا ملاگور سیما دا پا اغیق کی هم یو کس مرشوی دی او یو کس دخلی شوی دی پا دغا برانونو پا وجه دغا شپک کسان تروسا پوری دغا را پرون داغلی دی جی پا دغا برانونو کی مرشوی دی او سلور کسان تطیان شوی دی سنگا چه تاسو خبرو کا دین اوران دی پا خیبر پختنخوا کی دغا د بارانونو په وجه په کابل سیند کې سیلاب یعنی د اوبو کچه زیاته شوې ده. د هغې په وجه په صدریاب کې چې کوم کچه اوتلې وې یا دغلته د سیل ځایونه وو نو هغه هم رنګ کړي دي او د کشتیانې یا بوټونه چې وو هغه هم اوړي دي. د دې سره سره دغه راپورونه راغلي دي د خیبر پختونخوا د بیلابیل سیمو نه د کبالي سیمو نه چې دغه بارانونو کچه کورونو ته زیان رسولی دي. په کم کیمپونه چې دي د اړیکیز لپاره په کوم خیمو کې چې کیږي د هغې ژوند ته هم تکلیفونه رسولي دي.
خالد خان که دا راته ووایې مختصره توګه باندې چې آیا دا بارانونه اوس هم دوام لري او آیا حکومتي ادارو په دې لړ کې په خاصه توګه د کابل سیند په غاړه یا نورو خلکو ته کوم خبرداری ورکړې؟
دغه باران خو اوس بیګا شپه او درېدلې دي او د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه نن به باران وي خو بیا د اتوار په ورځ او د هفتې د ورځې د خالي د ورځې دغه پیشګویان دي چې باران به بیا وي. او څنګه چې تاسو خبره وکړه چې دغه د کابل په سیند باندې حکومت چارواکي څه کوي دغه سیلابونه راغلي دي نو په پېښور کې چې کوم باراني نالی دی یا ندی دی په هغې کې هم خولونه راغلي وو نو هغې هم نقصان رسولی دي. او دغه د کابل په سیند چې بیرته تېره خلک وو نو هغه وخت خو حکومت هېڅ داسې ګامونه نه وو پورته کړی ځکه چې دغه باران او بیا د هغې په وجه چې کوم سیلابونه راغلي وو نو هغه خو څه نه شو کولی. خو اوس دغه اعلانونه شوي دي د جلي انتظامیې لاړخه چې د سیند له خوا کې چې کوم کچه آبادې دي لکه جنګړې دي یا هوټلې دي یا د نالې سره باراني نالو سره چې کوم کورونه دي نو هغې دې نه دا کېږي ځکه چې څنګه ما وویل د موسمیاتو د محکمې ثابت کړ دغه باران به بل اوس ته بیا پیشنګویي شوې ده د باران امکان دی نو د چارواکو د وجه خو اړخه دغه انتظامات دي نو
بل خالد په نوخار کې هم پولیسو عملیات پیل کړي دي د هغو کسانو پر ضد چې د ګوزن د ساسکو نه انکار کړی د دې څه تفصیل دی؟
جی بالکل دا انگریزی رسپانه ډان کې دا خبر راغلی دی چې دا نوخار او بیا په نوخار کې صرف دا نوشیرا کلا پولیس سټیشن چې کم کسان دا کړی لکه د ګوزن په ضد چې کم کمپاین پیل شوی وو د تېرو ورځو کې نو هغه د پولیسو مشر د دغه ضلع د پولیسو مشر دغه سیکشن 144 ورته وایي یو سل څلور څلوېښت دفه د هغې نه اخیست کړې وه او چې د هغې د مخه کم مور پلار دغه د پنځو کالو نه کم ماشوم ته دغه د پولیو څاڅکي نه ورکوي نو په هغې خلاف په مقدمې درج کېږي. نو د نوخار نوشیره کلا د پولیسو تاڼې د چارواکي په وینا یو سل او شپېتو دغسې مور پلارو خلاف یعنې د پلارانو خلاف مقدمې درج شوې دي چا چې دغه څاڅکي ورکولو نه انکار کړی وو. او هم د دې په وینا د پولیسو په وینا لس کسان دي نیولي دي او دغه دا هم کړی دا چې دوی به په راتلونکي کې دا یو سل شپېته کسانو خلاف چې کومه مقدمه
ډېره ډېره مننه خالد خان
به هم هڅې کوي. او دا به ووایم چې دا په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل داسې یو عمل پیل شوی دی چې کوم د پولیو څاڅکي نه ورکوي او هغوی دغه د ماشومانو ته تحفظ ورکوي.
ډېره مننه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس د خبرونه په دې لړ کې ور په دې برخه کې ورزو اسلام آباد ته زموږ همکار رابع اکرم خان سره د ټلیفون د لارې ملګر شوی ده. په مرکز کې د سنټ ټاکنې به در روان میاشتې په 15 نیټه کېږي. په دې لړ کې رابع اکرم خان سره څه تفصیل دی هغه ته ورو رابع ستړي مشي او کراته وایي چې د دې څه تفصیل دی.
ډیر مننه بابا صاحب. د سنټ الیکشن چې را روان میاشتې په 15 تاریخ په کېږي او چې کوم موجوده یو شمېر سنټران دي د خپل لاري اوهدو موده به ختمیږي. نو نوې سنټران نو د کوم سنټران چې دی به د ووټ پر سری راځي. نو نوې سنټران پر راتلو کې داسې څومره شته او ویل کېږي چې دا سنټران د پیسو پر سری راځي. نو د دې د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي. په دې لړ کې تیره ورځ د وفاقي وزیر خواجه صدر رفیق په مشرۍ کې یوې ډلې د جمعیت علماء اسلام سي ډېرې مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز ګوند غړو سره ملاقات کړې چې د پیسو په ذریعه د سنټ کې د راتلو چې کوم غړي دي د هغې د انتخاب مخنیوي وکړی شي. همدا شان تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف د سنټ انتخاباتو لپاره جوړې شوې د دوه کمیټیانو غړو ته هدایت کړی دی چې د سنټ په انتخاباتو کې د پیسو مخنیوي لپاره سیاسي ګوندونو سره د مشاورت عمل دې تیز کړی شي چې او زر یو تګلارې اتفاق وکړی شي. دا شان بابر صاحب وزیر اعظم نواز شریف دا هم ویلي دي که ضرورت و نو آئین کې به ترمیم هم کېږي او دې سره به چې دی د دوی په وینا چې ووټونو کې به شفافیت زیات شي.
صحیح. ډېره ډېره مننه.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو
تاندې هله
په پا پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په پا 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د دې خبرونه د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. په افغانستان کې د ورختونو د قربانیانو شمیر تر 1.5 زیات شو. له تیرو دوه ورځو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې واورو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. تر ټولو ډیر کسان په پنشیر کې وجل شوي او دغه ولایت په یو غر کې یو شمیر کسان په واورو کې سار دي او د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل د احمد شبر په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د تیرو دوه ورځو د ورښتونو له امله تر 1.5 ډیر کسان وژل شوي دي او ډیر تلفات په پنشیر کې اوښتي دي چې دغه ولایت د سرپرست ولی عبدالرحمن کبیری په وینا تر دې دمه د وژل شویو کسان شمیر تر 100 اوړي.
یو نفر شهید لرو تقریبا تر کور وران شوی دي. دوه مکتبونه دي، درې مسجد دي، لا ویشت زخمیان په پیان لرو او دغه کسان لرو چې او غره کې په پاتې دی او موږ سره ټلیفوني اړیکه لري او لیکن کارو ته موږ
د پنشیر سرپرست والی زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په مرسته تیره ورځ نه تنه ژوندي له واورو راویستل شول او د هغو وسایطو په مرسته چې له مرکزه پنشیر ته استول شوي دي نږدې 6 کیلومتره لاره پاکه شوې ده. د پنشیر په مرکز کې تر 1 متر لږ ډیره واوره ورېدلې او د پریان حصې اول او دره په ولسوالیو کې واوره 170 سانتي مترو ته رسېږي. ډیره واوره بیا په سالنګ کې ورېدلې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس جنرال رجب اسدی رډیو ته وویل چې په سالنګونو کې تقریبا 6 شکاره برف کوچونه راغلي دي او 3 متره او 1.5 سانتي واوره ورېدلې ده. د جنرال رجب په وینا شاید د سالنګ د لوی لارې پر پرانستلو یو اونۍ وخت ولګي شي. د افغانستان د بیړنیو مرستو د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل چې له پنشیر پرته د دوه ورځنیو ورښتونو د تلفاتو شمیر په پروان کې زیات دی.
په پروان کې د 14 نفر شهید دم شوی دا خو د عملیات د سترګو نجات کومه په محلاتو کې دی او هغه په جدیت
اسلم سیاس یاتوی چې له پنشیره پرته په نورو ولایتونو کې د تلفاتو شمیر تر 500 اوړي او حکومت 100 میلیون افغانۍ له ځپل شویو ولایتونو سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي. په بامیان، بغلان، تخار، بادغیس او بدخشان کې واورو تلفات اړولې دي او د افغانستان په ختیځ کې په لغمان او ننګرهار کې بیا یو شمیر کسان سیلونو وشلې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ورجو سواد ته. په سواد کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې مشر ثواب خان وایي چې مټه کې سکولونو ته د بم خطر لوجي دوی د تحصیل مټه 15 کم او یا سکولونه بندولو فیصله کړي. په دغه اړه نور تفصیل د سواد نه د مشال ریډیو د خبريال نیاز احمد خان په دې رپورت کې ورو.
په سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې PSMA مشر ثواب خان د چهارشنبه په ورځ ماسخوتن د تحصیل مټې 15 کم او یا تعلیمي ادارې د بمی 14 د ویرې د بندولو اعلان کړی. هغه لی په دا اړه مشال ریډیو ته وویل،
پرون یو ناخوشګوار پیښه شوه چې د یو سکول مخې ته بم بیا موندل شو. هغه د آرمی او د پولیسو په تعاون سره هغه ناکاره کړل شو، مطلب دا چې جاني مالي نقصان پکې ونه شو. نن هغه دا خبره وکړه چې پرسکا کمو ادارو مطلب دار سیکیورٹی انتظامات برابر نری لمن کله چې کینې پارتا سلو کوټي مقرره کړي او زموږ خپل اسسمنت کو چې په دې علاقه کې نور دغه توقع نشته کنه شرخو کې چې هغه مطلب د ادارو نقصان ورسي. متاسو د 28 تاریخ پورې د ادارې کوټي بند یو ساتي. نو موږ بالکل د انتظامی سره مطلب دار 100% ټاونو کو موږ دا ادري شو بری خبره زموږ د مټه کم تحصیل کې بنټ شریه غوې میټینګ کوو چې بالکل د 28 تاریخ پورې زموږ سکول نه بندي.
ثواب خان جاتوی چې د تحصیل مټه دغه تعلیمي ادارو کې دا وخت په زرګونو هلکان او جینکې زده کړې کوي او دې په سره سره به په هغوی اثر پریوزي.
دا ظاهري خبره ده چې کله د دې قسم حالات پیدا کیږي نو په قوم کې کوم اشغال کوم شي پیدا کیږي، سایکولوژیکلی مطلب دا رغه ټارچر کیږي په هغه کې یره خوريږي. نو موږ کوشش تا کو چې دا غیره او دا کوم سایکولوژیکلی ټارچر شي دا ونی شي او ان شاء الله تعالی د بل ورځې نه به موږ ان شاء الله ادارې شي موږ امید لرو چې دا وکړي خیر کولا وي. موږ ریکوست کوو نظامی ته او موږ کوم آرمی شي دا افاق فوج دغه ته افسرانو ته چې دا ادارې ان شاء الله کولا شي. او زما په خیال شي دا ډیر وخت بعد دا واقعه وشوه په مټه کې. نو اوس پته نه لري چې دا بچا سازش دی دلته څوک مطلب دارې په دې کې دا سوې څوک زمونږ دی دا نقصان لري څوک زمونږ دی کوم نقصان لري زمونږ 100% دغه دا دی کوشش دا دی چې موږ د آرمی سره او موږ د انتظامی سره 100% سپورټ وکړو او مطلب دا دی کوم شرخوشي چې دی دا غوډ اعظم چې دی دا په حق کې ملو کو او دا ناکامو.
په دا اړه مو د سوات ضلع انتظامی او سکیورټي ادارو موقف معلومولو هڅه وکړي ولې بریالي نشو. ولې وړاندې ثواب خان وایي چې کومې تعلیمي ادارې د حکومت د احکاماتو مطابق امنیتي ګامونه نوي پورته کړي هغه به بیا هم تړل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د تیرو ولسو کالونه په پاکستان کې مردم شماري یا سرشمیرنه نه ده شوې. دا چې د دې آئینی ضرورت پوره کولو پر مخ کې سخندان دي او د دې سرشمیرنې د نه کولو لامل ولس او حکومت د کوم ستوندو سره مخ ده. د دې پوښتنو جواب لپاره دا راپور اورو د وی وړې د مینه پس. مردم شماری یا سرشمیرنه د هر هیواد په سیاسي، امنیتی او پرمختیایي تګلارو جوړولو کې بنیادی حیثیت لري. خو د تیرو 19 کالونو په پاکستان کې سرشمیرنه نه ده شوې. په اسلام آباد کې مې د پاکستان د سرشمیرنې د مرکزی ادارې چیف کمشنر حبیب الله خټک نو پوښتل چې د سرشمیرنې نه کولو پر مخ کې لوی خنډ څه دی. نو نو موړې وای
دا نن سبا سکیورټي پرابلم چې ذکر اوی په وجه باندې دا ایک پوسپون کیږي لګیای ځکه چې دا بلوچستان کې سب پرابلم دی او کې پی کے کې دا پاټا ماټا کې دا اپریشن روان دی نو ځکه دا مسله
پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید نو پوښتل چې حکومت ولی دغه آئینی ضرورت پوره کولو کې تر دا مهال ناکام شوه. نو دی وای
پاکستان کے آخری سینسس جو ہیں وہ بھی
دا پاکستان آخری سرشمیرنا چی پا 1998 کال کی سوا ہغا ہم دا نواز شریف پا حکومت کی سوا نموش دا سرشمیرنی لا اہمیتا زک ہم خبریو چی دا دیل عملا یو حکومت دا صحت تعلیم بنیادی ڈانچے او حتی چی دا انتخاباتی عمل لپارم تگلاری ترحاغی نسی جوڑا ولائی ترچو چی دا آئینی ضرورت نوی پورا سوی اوس ہم دا ازمر دا حکومت پا ایجنڈا کی شامل دا او ڈیرزر بتا سپدیاڑا خبر سی
کرانا چاہتے ہیں اور جلد ہی اس کے بارے میں آپ کو خبر مل جائے گی.
دا محال پاکستان کی پا حکومتی اور ولسی کچا ترہگری ترٹولو مہمہ مسئلہ گنل کی گی. کارپو خادم حسین وائی چی ترکما سرشمیرن نوی شوی امنیتی او حکومتی ادارو تبا دا دی مخنیوی ممکن نوی.
کدا سرشمیر دی تو معلوم ہوئے نو کم کم زینا چی مثلا دغا گندون دی کم چی ترہگری خورئی یا انتہاگر مفکور خورئی یا کم کم زائی کی چی دا اگی مرکزون دی نو دا اگی دا انتظام دا پارا استخباراتی ایجنسو او دفاعی ادارو خپل منصوبہ بندی کولی شوا او دا اگی دا پارا تگلار ٹاکلی شوا او دا شانی دا ترہگری دا دیر لوی امکان دا منزو استے شو خدا سی چونکی اون شوا یا دا سی چونکی دنا داغید وجنا چې کله د دې معلومولو خبر راشي نو ډېر زیات مشکلات سره د پاکستان مختلف ادارې مخ شي.
په اسلام آباد کې مې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی نو پوښتل چې د دې سرشمیرنې نه کولو ګټه چاته ده.
هیڅ چاته ګټه نشته، ټول نقصان دی. د مدم شماره چیرې دای او داسې شي د دې هیڅ چاته ګټه نه دی، د دې تاوان دی. د دې هغه سره د کمیشن خوړل ول افسرانو ته تاوان دی، سازمانونو ته تاوان دی، ورته بجټ کم ورکړي او ٹھیکداران تم تاوانی او عوام ته خو وی دې مطلب دا چې عوام د پاره کې کمتا سم منصوبه ټاکې وا دا غیدا باد ہے د صحیح شمیر مطابق نو هغه شمیر مطابق به تاسو بجټ ورکوي نو عوام ته چې بجټ
د کال 1990 کال د سرشمیرنې لمخه د پاکستان ټول آبادی څخه د پاسه 13 کروڑ ده. خو د تیرو 1900 کالونو د سرشمیرنې نه کېدو له امله اوس دغه هیواد د آبادی کره شمیره نه ده معلومه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردونکو ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. په اتیایمه لسیزه کې په افغانستان کې د شورویانو د یرغل نه پس ټول افغان کډوال پاکستان ته راغله. د پیښور په جلوزو د پیښور په کچګړی کیمپ کې یو شینسترګې جنې چې افغان ګرل په نوم ولا نېشنل جیوګرافیک جو فوټوګرافر سټیو مکیوري تصویر وسته او بیا ډېره مشهوره شوې وه. هغه اوس په پیښور کې هغه د پاکستان شناختی کارډ اخیستی و. د هغې شناختی کارډ پاکستاني چارواکو منسوخ کړی دی. په دې اړه باندې د سلطان سرور نه دا تفصیل اورو.
پاکستانی چارواکی وایي شربت ګل تیر کال په پېښور کې د شربت بیبي په نوم د پاکستانی تذکرې لپاره درخواست کړې. نوموړی د هغو زرګونو افغانانو څخه ده چې د پاکستان کمپیوټري سیستم یې غولولی او تیر کال یې تذکرې ترلاسه کړې. د نادرا یا د پاکستان د نفوسو د ثبتولو د ملي ادارې یو ویان فائق علي چچر د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې د شربت ګل د قضیې په هکله تحقیقات روان دي. هغه ویلي چې دا د زرګونو قضیو څخه چې تیر کال کشف شوي یوه ده او تحقیقات روان دي. هغه ویلي چې د دوی ادارې د شربت بیبي قضیه شپږ میاشتې مخکې کشف کړه او د تحقیقاتو ادارې ته یې واستوله. فائق علي چچر د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې ډیر افغان کډوال د جعلي اسنادو له لارې د پاکستان د تذکرو د لاسته راوړلو هلې ځلې کوي. هغه وایي چې د نادرا د ادارې له تاسیس وروسته په تیرو 12 کلونو کې دوی د 23,000 افغان کډوالو جعلي اسناد کشف کړي دي. ګولې د خپل نوم د سپټولو په محل ویلي چې په 1918 کال پېښور کې زیږیدلې. د فورمې په عکس کې د مکوري د عکس هماغه شنستر کې او مشهور مخ لورای ښکاری، خو اوس یې عمر زیات شوی او تور پړونه یې په سر دی. د فرانسې د خبري آژانس یو خبريال هغه ځای ته ورغلی چې شربت ګولې ویلي هلته ل خپلې کورنۍ سره اوسي، خو گاونډیو ورته ویلي چې هغوی دلته اوسېدل مګر یو میاشت مخکې کړه کړي. په پېښور کې د نفوسو د ثبتولو د ادارې یو لوی چارواکي د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې شربت بیبي او زامنو یې رؤوف خان او ولی خان ته په یوه ورځ تذکرې ورکړل سوي دي. دغه چارواکي ویلي چې شربت بیبي د پاکستاني تذکرې ترلاسه کولو لپاره له جعلي اسنادو کار اخیستی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ جی او اوس تاسو پام یوې سندرې ته راګرځوم. نو راځئ چې دا سندره د عرفان خان په غږ باندې واورو.
ماتا خطونا پپختو کلکا ماتا خطونا پپختو کلکا ماتا خطونا پپختو کلکا پپرد جبا کے اظہار دا محبت مکوا پلشتا جبا کی یارا دادت مکبا مات خطنا پپختو کی لکا مات خطنا پپختو کی لکا مات خطنا پپختو کی لکا پتر دے جبا کے اظہار دا محبت مکبا
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی پښتونخوا کې نه نیمه بجې شوې دي را دي چې د خبرونو لنډیز وو افغان چارواکي وایي چې دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د تیرو دوه ورځو د برفباري او د برفانی تودو را پرېوتو له امله د پاسه یو نیم سل کسان وژل شوي. په دغو کې د سلو نه زیات کسان په پنجشیر ولایت کې د برفانی تودو لاندې راغلي او چارواکو یې د وژنې پخلی کړی دی. چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګلۍ او بارانونو له امله شپږ کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د سواد تحصیل مټه کې د تشخصي سکولونو اتحادیې د امنیتي ستونزو له امله 15 شخصي سکولونه تر 28 نیټې پورې د بندولو اعلان کړی دی. د نوښار ضلع چارواکي وایي چې ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولونه د انکار په وجه لس کسان نیولي او د 160 کسانو پر ضد مقدمې درج کړي. د پاکستان د مردمشمارۍ یا سرشمېرنې د ادارې چیف کمشنر حبیب الله خټک وایي چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان کې د امنیتي حالاتو له امله دغه هیواد کې مردمشماري یا سرشمېرنه بار بار د ځنډ ښکار کیږي. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په زندانونو کې له بندیانو سره چلند ښه شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د مرکزي آسیا درې تنه چې د نیویارک په بروکلین سیمه کې اوسېدل په دې تور نیول شوي چې دوی د اسلامي دولت له ډلې سره مرسته کوله. ایران وایي په یمن کې یې له شیعه وسلوالو سره د واک په ترلاسه کولو کې مرسته نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیرې نهې په ورځ ایران تورن کړ چې تیر کال یې له شیعه حوثي یاغیانو سره مرسته وکړه څو د یمن مرکز صنعا ونیسي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن خبرداري ورکړ چې د یوکرين دننه د قدرتي ګیس له قطع کېدو سره ښایي په یورپ کې هم قدرتي ګیس کې کمښت راشي. تاسو مشال لريو ته وګي او اوس د پاکستان خبرې شو د ځینو ورځپاڼو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله کتنه کوي را دي چې دا وره
ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو چې پکې په قامي اکشن پلان عمل درآمد ضرب عزب اپریشن او شمالي وزیرستان متاثرینو بحالۍ په منصوبه خبرې اترې وکړې. ادارې لیکي چې تیرو حکومتونو په ملک کې د انتها پسندۍ او لاقانونیت خاتمې لپاره په صحیح توګه ګامونه پورته نه کړل چې له وجې قام نن دې مشکل سره مخ دی او دغه وجه ده چې ترهګرۍ په ضد جنگ اوس یو اسان هدف نه دی. ادارې لیکي چې موجوده جمهوری حکومت د قامی اکشن پلان کامیابولو لپاره هر ممکن لارې خپلې کړې. د سرکاري یا ریاستي ودانو او یا د بې ګنا خلکو د وژنې پیښو مخنیوي په کار دی. د سره سره د بې کوره شوي خلک هم زر ته زر خپلو سیمو ته ولېږلی شي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې چې قامی اسمبلۍ قائمه کمیټې د قبایلي سیمو لپاره بجټ د 19 اربو په ځای د 40 اربو روپۍ کولو سفارش کړی دی. کمیټې فاټا یونیورسټۍ ته فنډز جاري کولو او د زر تر زره مکملولو سفارش هم کړی دی. ادارې لیکي چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو د بنیادي سہولتونو نه محروم دي او صنعتونو طرف ته توجه نه ورکولو له وجې دلته بیروزګاری هم ډیره زیاته ده. حکومت که د فاټا ترقې لپاره پرزمه ده نور لپکار ده چې نه صرف د یادې کمیټې په سفارشاتو غور وکړي بلکې د فاټا د اوسیدونکو محرومیان دې هم ختم کړي. مشرق ورسپان خپل ادارې کلی چې نېشنل ډیټابیس اینڈ رېجستریشن اتارټي نادرا چارواکو لخوا افغانستان سره تعلق لرونکي شربت بیبي ته جعلي شناختي کارډ ورکړي کولو کیس کې یو شمیر اهلکاران معطل کولو وروسته دوی پر ضد انکوائری شروع کولو روایتي اعلان ځکه پوره نه دی چې تر اوسه دا نه دی ویلې شوی چې د کوم اهلکارو پر ضد کاروایی روانه ده نو هغه د کوم ستی وو. ادارې لیکي چې شربت بیبی نه علاوه نادره اهلکارو په زرګونو افغانانو ته د پاکستان شناختي کارډونه جاری کړي دي او دغه وجه ده چې د نادره عملی خپل اعتماد بهللې دي. نو ضرورت ته دی خبرې ده چې د دې نظام خفیه نگرانۍ لپاره د حساس ادارو اهلکارو ډیوټیانې ولګولې شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. واشنگتن پوسټ ورسپانه په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواري ډلې په اړه د اندېښنو او په دغه هیواد کې د ملک ملیشه په نوم د یوې غیر منظمه ملیشه ډلې په اړه یو مقاله خبره کړې. بلخوا بی بی سی نیوز د پاکستان په لاهور ښار کې د سالانه ادبي میلې په اړه یو مقاله لیکلې ده. وایي چې یاده میله نه یوازې ادبي وه بلکې په یو لړ سیاسي موضوعاتو هم پکې خبرې وشوې. د دواړو مقالو ټکي له ملي حامد زاده نه اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي که څه هم دا وخت افغانستان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا له کم ګواښ سره مخامخ دي، خو بیا هم د یادې ډلې د واک په هکله اندېښنې موجودې دي. امریکایي او افغان چارواکي وایي چې دوی دې ډلې ته د سخت ګواښ په توګه ګوري. اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته په کتلو سره د پخوانو جنګیالو دا احساس دی چې ګواکې د حکومت لخوا یو طرف ته کړل شوي دي. ورسپانه د مسلح ډلو په حواله وایي چې مرګ ملیشا یو مثال دی. رسپانه یاد ډله غیر منظمه بولی او زیاتوی چې که څه هم افغان ولسمشر اشرف غنی د ډلې د ماتولو هوډ څرګند کړی دی، خو بیا هم د حکومت لخوا د دغه ډلې د ختمولو په لړ کې ډیر کم کوشش په نظر راځي. رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د نیټو او امریکا زیاتره ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او افغان امنیتي ځواکونه د دغه خلا د ډکولو په کوشش کې دي، داسې قسمه باغی ملیشا ډلې د نوي افغانستان په لاره کې یو مهم خنډ دی. اشرف غنی د نوي افغانستان د جوړولو ژمنه کړې وه چې به پکې د قانون احترام کوي. په پخوانو وختونو کې به ملیشا ډلې د نسلي دښمنو، جنگ سالارانو او یا د طالبانو د لرې کولو لپاره جوړېدي. اوس د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او شنونکي اندېښمن دي چې د افغان بیرغ په رنګونو یعنی سرو، تورو او شنو جامو کې یاد ملیشا ډله چې د 500,000 مخپټو غړو د لرلو دعوه کوي، د یوې غیر رسمي مسلح ډلې د راپورته کېدلو امکان څرګندوي. بلخوا بی بی سی نیوز په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په لاهور ښار کې د سالانه ادبي میلې تر شروع کېدلو دوه ورځې مخکې د غلطه یو ځانمرګي برید کوونکي حمله وکړه. تر میلې شروع کېدلو یو شپه مخکې صوبایي حکومت د درې ورځني تقریب د درولو کوشش وکړ او وی ویل چې مخ په وړاندې بوتللې محفوظ نه دي، خو د دې باوجود میله شروع شوه. بی بی سی لیکي کله چې د میلې د ګډونوالو یوې ډلې نه تپوس شو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې خوالې راتلې شي که څنګه، نو هغوی یې جواب مثبت ورکړ. په میله کې د پاکستان هند په حقله یو بحث وو چې نوم یې د امن امید وو او چین ته د یو منځګړي په توګه قتل کېدل، نه چې د یو مداخله کوونکي په نظر. د بی بی سی په خبره په یاد میله کې د افغان او یا پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو د امکان په حقله هم بحث وشو. دغه شان د چین او هند په حقله هم په نظرونو کې اختلاف وو چې آیا دښمن که ملګري هیوادونه دي. له دې سربېره په دې هم بحث وشو چې د بیان د اظهار ازادي د په کومو حدونو کې وي. د میلې په ګډونوالو کې یو تن په خپل ټویټر پیغام کې په پیرس کې د جنوري په میاشت د شارلی ابدو مجلې د خبریالانو د وژون کې ستاینه وکړه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. تاسو په یو نړیوال موضوع تر راګرځوم. ماسکو خایي سرلننه پر یوکرین د ګیس استول بند کړي. کچرته داسې وشي د اروپایي ټولنې د یو شمېر هیوادونو ګیس به هم قطع شي. اروپایي کمیشن نږدې څلور میاشتې مخکې د روس او یوکرین ترمنځ د ګیسو د سوداګرۍ په برخه کې د یو تړون له مخې اختلافات هوار کړل او اوس بیا اروپایي کمیشن ژمنه کړې وه چې دا ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. تفصیل د مشال ریډیو د خبر د څانګې په راپور کې له احمد شبر څخه اورو.
روسی کمپنی گاز پرموی سر لننه با پر کیف گاز بند کری که چرته ده گازو پیسی وارنمخه و نسپاری. ده خبرداره پا دست وقتی ورکل شویده چی ده روسی ولسمشر تیره ورس خبرداره ورکل چی ده اوکراین ده ننه ده گازو لقطکی دو سرشای پو اروپا که گاز کم شی. ده روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چی روسی هیله لری چی پر اوکراین با ده گازو صادرات بند کری، خدا لده سر تراو لری چی کیف پا منظمه توگه پیسی ورکری. Владимир Путин по Москве ки хабари гонди та увел.
Когда мы обсуждаем вопросы подобного характера,
Харзал чимуш пор дага даул мавзуату да Украина чарвак сар хабари кириди, хатсаули мури чи пхани пайси варкди, да маашуно гам бухри ау даси нур шаян. Харапла по яу даул ратшивию чи вай дуи ла муш сара по жагра кири, ау муш дуи та нури пайси на варкаву.
Они с нами воюют, ничего платить им не будем.
بل لور ته د اوکراین د غازو دولتي مؤسسې نفت غاز د روانې اونۍ په پیل کې وویل کومې پیسې چې دوی روسیې ته ورکړي دي د هغوی په بدل کې لا هم نیمایي غاز اوکراین ته نه دی صادر کړی، نو تر هغو به د نور غاز پیسې ورنکړي چې دغه باقي غاز یې نوي ترلاسه کړی. د روسیې غازپروم کمپنی بیا وایي باقي غاز به د اوکراین په ختیځ کې دونیسک او لوهانسک سیمو ته صادر کړي چې کیف غاز پرې بند کړی دی. گازپروم د اوکراین په ختیځ کې هغو سیمو ته چې د روسي پلاوه بلتون غوښتونکو په لاس کې دي د فبروري له 19مې د ګازو صادرات په دې پسې پیل کړل چې د روسي سرتیاسم د متر میدویدف د انرژي وزارت ته امر وکړ چې د بشري مرستې په نیت د اوکراین په ختیځ کې د ګازو غم وخوري. اروپایي کمیسیون په اکتوبر کې د ماسکو او کیف ترمنځ د ګازو د سودا پر سر روغه وکړه چې له مخې موافقه شوې وه چې په ژمي کې به اوکراین ته روسیه ګاز ورکوي او د اوکراین لارې به اروپا ته د ګازو صادرات نه ګډوډي شي. د انرژي په برخه کې د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروش شیف کوفیچ په بروکسل کې پرون د اروپایي ټولنې د انرژي د نوې تګلارې کانفرانس ته وویل موږ هڅه کوو تر ډاډه شو چې په ژمي صادرات سم وي او موږ هڅه کوو چې د اوکراین او روسیې د انرژي له وزیرانو سره ژر تر ژره درې اړخیزه غونډه وکړو چې پکې به زه او د اروپایي کمیسیون استازي وي. د دې لپاره د یو مناسب وخت د ټاکلو لټه کوو. د اروپایي کمیسیون په منځګړیتوب د شوي تړونه مخې اوکراین ژمنه کړې چې د ګازو پیسې به وارله مخه روسیې ته ورکوي او په بدل کې به یې ګازپروم بیا نه لوړوي. دا تړون د مارچ میاشتې تر اخیره د اعتبار وړ دی.
اوریدونکو، ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او افغانستان یو بل سره په ډیرو کلکو مذهبي، نسلي، ژبني، کلتوري او تاریخي ریښو کې تړلي هیوادونه دي، نو ځکه دواړو هیوادونو له پکار دي چې د یو بل پر ضد تګلارو نه لاس واخلي او د ګډو تګلارو جوړولو په لور پرمختګ به د دواړو هیوادونو په ګټه وي. نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال طلعت مسعود په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو کې یو معیاري بدلون روان دی. تر کلونو پورې د یو بل پر ضد د تباهۍ د تګلارو نه پس اوس دواړو هیوادونو ته دا ادراک شوی دی چې دغه تګلارې پر مخ بیول به ناپوهي وي. د لیکوال په خبره د پاکستانی پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو کيو خوا د مقصد او چې د غوسیمو کې د پاکستانی حکومت عملداري پر ځای کړی، نو بل خوا د دې عملیاتو لامل دواړه هیوادونه هم نږدې کېدي شي، او هغه ځکه چې د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف لخوا دا یقین دهاني چې د پاکستان ځمکه بعد د بل کوم ګاونډي هیواد پر ضد کارولو ته نه پرېږدي او د افغانستان دښمن به د پاکستان دښمن ګڼل کیږي. د ورځپاڼې په خبره د جنرال راحیل شریف د دې بیان لوجې اوس دواړو هیوادونو لپاره دا اسانه شوه چې په سیمه کې د ګډو همکارو په اړه واضح تګلارې خپلې کړي. خو په دې لړ کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه هسې هم د ستاینې وړ دي چې دواړو هیوادونو ته د تعلقاتو ښه کولو زمینه برابره کړه او د تګلارو جوړولو په لړ کې د پاکستاني پوځ د مشر جنرال راحیل سره نیغ په نیغه ملاقاتونو له ځکه ترجیح ورکړه چونکه د پاکستان لخوا د افغان تګلارې سرخیل د پاکستان پوځ دی. ورځپاڼه دیاته وی چې پاکستان او افغانستان یو بل سره په نسلي، ژبني، مذهبي، تاریخي او کلتوري توګه تړلي هیوادونه دي، او که دواړو هیوادونو داسې تګلارې جوړې کړي چې یو بل سره په مرستو او همکارۍ مبني وي، نو دا به د دواړو هیوادونو په ګټه وي. لیکوال په دې خپله مقاله کې یو پوښتنه راپورته کوي او وایي چې که دا دواړه هیوادونه دومره کلک تاریخي، کلتوري، ژبني او مذهبي مماثلت لري، نو بیا ولې په ګډو تګلارو جوړولو کې تر دا مهال ناکامه شوي دي. خو لیکوال بیا خپله د دې پوښتنې ځواب وایي او زیاتوي چې په تېرو وختونو کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د پاکستان پر ضد د جارحانه رویې او بې ځایه تورونو افغانستان او پاکستان دې ته پرېنه خوده چې د ګډو تګلارو په لور ګامونه واخلي. خو اوس که څه هم موجوده افغان ولسمشر اشرف غنی په هیواد دننه یو شمیر سیاسي او انتظامی مشکلات لري او دغه هیواد مستقبل هم د غیر یقیني ښکار دی، خو دا موجوده پرمختګ د افغانستان او پاکستان ګڼ شمیر ستونزو هوارولو کې مددگار ثابتې دي.
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال مشرف وایي که افغانستان سوله غواړي باید توندلارې ډلې ته په واک کې ونډه ورکړي او ورسره په هیواد کې د هند نفوذ مخه ونیسي. نوموړي دا هم ویلي چې په خپل واکمنۍ کې د افغان وسلوالو طالبانو ملاتړ کولو. جنرال مشرف له وال سټریټ جرنل سره ځانګړې مرکه کړې چې تفصیلي عبدالحی کاکړ وړاندې کړي.
له امریکای مجلې وال سټریټ جرنل سره په ځانګړي مرکه کې جنرال مشرف وویل چې د اشرف غنی په واک کې راتلل د کابل وسلوالو طالبانو او نورو یغیډلو ترمنځ د جوړجاړي یو موکار پیدا کړی دا نوموړي زیاته کړه چې اشرف غنی یو متوازن شخصیت دی او د دوی لپاره هغه یو لوی امید دی د دې په خبره باید پاکستان او هند په افغانستان کې وسلوالو ډلې د یو بل پر ضد استعمال نکړي وال سټریټ جرنل ویلي داسې کم سوي چې د پاکستان ناست او آند په خواني لوړ پوړي چارواکي داسې خبره کړې لکه چې جنرال مشرف وکړه جنرال مشرف منلی چې پاکستان او هند واړه د افغانستان خاوره د یو بل پر ضد استعمالوي د زیاته کړه چې د پاکستان داسې دښمنان سته چې باید مخه ونیول سی او د پونه کچرته هلته زما دښمن وین او سپینه خبره ده چې زه باید مخنیوي لپاره یو بل څوک استعمالوم خو د هند بهرنیو چارو وزارت ویان سید اکبر الدین وال سټریټ جرنل ته ویلي چې د جنرال مشرف د خبرو پاړه څه ویل نه غواړي او د پونه چې دارنګ خبري په میډیا کې د ځان ځلولو یو کوشش دی دا شاند مجلې په خبره د پاکستان خارجه وزارت هم ورته ویلي چې داسې بیان په اړه هیڅ نشي ویلای چې تر اوسه لیدلې نه وي جنرال مشرف دا هم ویلي چې د پاکستان حکومت د حامد کرزي په مقابله کې د افغانستان اوسنۍ ولسمشر یو باوري ملګری ګڼي د مجلې په وینا جنرال مشرف ډېر پښکارا ټوکی کول چې کله په واقعو نو هغه وخت د وسلوالو ډلو لاټړ کولی د دې په خبره د پاکستان غټي لومړیتوب لري
دا مشال ریډیو دا
اردن کوم د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونما په یو راپور کې وایي چې په افغانستان کې قیدیانو سره د پخوا په پرتله اوس ښه سلوک کیږي ای اف پی خبري ایجنسی ته د راپور په اړه مقاله خبره کړې چې غټي برخې ګولایال وړاندې کوي
ای اف پی خبري ایجنسی لیکي د ملګرو ملتونو په یو رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت پر بنديانو تشدد کې کمی راوستو کې پرمختګ کړی دی خو په دریو کې یو قیدی سره ښه سلوک نه کیږي خبري ایجنسی لیکي چې د ملګرو ملتونو په نوي رپورت کې راغلي چې د کال 2014 د فروری میاشت نه واخلي تر 2014 کال دسمبر میاشت پورې بنديانو سره مرکې شوی چې په دې کې د 15% سره د افغان ځواکونو لخوا ښه سلوک نه دی شوی خبري ایجنسی لیکي چې د دین وړاندې د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوی ول چې 95% قیدیانو سره بد سلوک کیږي خبري جانس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اداري یونامه د مشر نیکولاس هاسم په حواله لیکلي چې دا یو خبر مختګ دی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تشدد ختمولو لپاره غوړه ګامونه پورته کړی دي نو موړې زتوی چې افغان حکومت له دوه کلونو راهیسې پر بنديانو د تشدد او دوی سره د بد سلوک ختمولو په لټ کې ځینی پرمختګونه کړی دي خبري جانس لیکي چې یونامه د افغان حکومت لخوا د هغې ژمنې هرکلی هم کړي چې د تشدد ختمولو په لټ کې قومي پلان عملي کول غواړي خبری ایجنسی دا رپورٹ په حواله لیکلی چې بندیخانو کې زیاتره قیدیان چې پکې طالبان او د وسلوالو ډلو کسان شامل دي پر د جرمونو منلو لپاره شپاړسو ټکنیکونه کارول کیږي خبری ایجنسی کې چې په 2013 کال کې د هغه وخت ولسمشر حامد کرزی د یو فرمان د لارې پر بندیانو د تشدد ختمولو حکم ورکړی وو ای اف پی خبری ایجنسی د ملګرو ملتونو په حواله زیاتوي چې د حراست خانو دورو او روزنې سره د تشدد ختمیدو کې ډیره مرسته ترلاسه شوې ده خو په دې رپورت کې دا هم ویل شوی چې د احتساب نشوالي لوجي ډيري مسلې لا هم موجود دي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال ریډیو دا
ورځنګ تاسو مشال ریډیو ته وګي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له دې صوبې له مسجدونو څخه د افغان ملا امامانو د وشتلو پریکړه کړې ده د دې صوبې د کورونو چارو محکمې د چهارشنبه په ورځ د امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې په یوې اونۍ کې دننه د هغه ټول افغان ملا امامان په لومړي سر کې له جماعتونو لرې کړي او بیا د هیواد ته بیا د افغانستان ته ولېږي چې د خیبر پښتونخوا په جماعتونو کې امامان دي په دې اړه نور تفصیل له پیښور څخه د زبیح الله شفق په دې راپور کې و
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په دې ایالت کې مشت افغان ملا امامانو ته په یو اونۍ کې د جماعتونو د پرې خودو او له دې ایالت د وتلو امر کړی دی د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو صوبایي محکمې د چهارشنبې په ورځ په یو خبرې کړې اعلامیه کې د دې ایالت امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې په لومړي پړاو کې هغه 294 افغان ملا امامان له جوماتونو لرې کړي او بیا یې خپل هیواد ته واستوي چې دا مهال د دې ایالت د بېلابېلو سیمو په جوماتونو کې امامان دي. د دې محکمې چارواکي وایي چې دا ګام یې د تېر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته د تروریزم د مخنیوي لپاره د جوړ کړي قومي پلان له مخې پورته کړی دی. د پاکستان حکومت په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو تر برید وروسته پر افغان کډوالو فشار راوړی سو دا هېواد پرېږدي او خپل هېواد ته ستانه شي. دوی وایي چې په لومړي پړاو کې به ناراجستر شوي افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ولیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو کوم قانوني اسناد نه لري. که څه هم د پاکستان په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي چې دوی یوازې په دې ایالت کې د میشتو نه راجستر شو افغان کډوالو په ضد عملیات پیل کړي او هغو کډوالو ته څه نه وایي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو ډېری افغان کډوال شکایت کوي چې پولیس یې د قانوني اسنادو پر لرلو سربېره زوروي، رشوت ترې اخلي او ان زندان ته یې اچوي. له بلې خوا د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي دا نه مني او وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیستي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پېښور ښار د پولیسو یو جګ پړی چارواکی اجاز خان په دې اړه وایي
کوم چې د یونیک سیار دغه دي کوم خلک چې ډسپلی شي بل ملک نه راشي مهاجر شي هغې چې کوم رولز دي نو هغه مونږه بالکل دوی ته د نادر د طرفه کارډس ملاو شوي دي. هغه کارډ چې چا سره وي یا کوم کسان چې لیګلی پاکستان کې وي د هغوی دپاره هېڅ هم نشته.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی به هغه افغان ملا امامان په جوماتونو کې پرېږدي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري وایي حکومت یې پرېکړه کړې چې نور به په جوماتونو کې افغان ملا امامان امامت ته نه پرېږدي که څه هم هغوی قانوني اسناد هم ولري. بلخوا د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې د پنجاب ایالتي حکومت له دې ایالته د 300 افغان طالب علمانو د وستلو پرېکړه کړې چې دا مهال د دې ایالت د مرکز لاهور په بېلابېلو مدرسو کې سبق وایي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان په دې وروستیو کې د ناراجستر شو مدرسو په تړلو پیل کړی او له دې سره لسګونه افغان طالب علمان افغانستان ته په تګ مجبوره شوي او دا لړۍ لا دوام لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان یا یونیسیار د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 14,000 راجستر شوي افغان کډوال اوسېږي چې د پاکستان، افغانستان او یونیسیار د درې اړخیز تفاهم له مخې د دې کال تر پایه پورې په دې هېواد کې د اوسېدنې قانوني حق لري. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت پر مهال هم د افغان ملا امامانو پر ضد عملیات شوي وو چې په نتیجه کې ډېری افغان امامانو جماعتونه پریخي او هیواد ته ستانه شوي وو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې زنده شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډېره سخت راوړي تیره هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
اوزنګ تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی هم اوریدلی شئ. تاسو په یو بل راپور تر راغروم د بخنی نړیوال سازمان د تیر 2014 کال په اوږدو کې د نړۍ په هیوادونو کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه تفصیلی راپور خپور کړی. په دې اړه تفصیل هارون بچانه و.
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خبر کړي یو رپورت کې ویلي 2014 میلادي کال د نړۍ د میلیونونو انسانانو لپاره چې په شخړو کې راګیر دي یو له ډیرو بدو کلونو څخه و. په رپورت کې د حکومتونو او وسلوارو ډلو هغه عکس العملونو ته له شرم ډک او غیر موثر ویل شوي چې د شخړو او تاوتریخوالي پیښو پر وړاندې یې خولي دي. د نړۍ په هیوادونو کې د بشري حقونو وضعیت ته د کتنې تر سرلیک لاندې په خپل کلنی رپورت کې د بخنی نړیوال سازمان پر حکومتونو غږ کړی چې ولسي وګړو ته د تحفظ ورکولو په کار کې د خپلو لاچاریو بیانولو پالیسي له منځه یوسي. په رپورت کې راغلي د ختیځ اوکراین په جګړه کې د تیر کال اپریل میاشت راهیسې 15,000 او 600 کسان وژل شوي دي. روسي پلوه یاغیانو او هم د اوکراین پوځ په خپله جګړه کې د عام وګړو د ژوند خوندیتوب بیخي له پامه غورځولی و. په رپورت کې په افغانستان او پاکستان کې د ترهګر بریدونو غندنه شوې خو ترڅنګ یې دغو پېښو ته د دواړو هیوادونو د حکومتي مقاماتو پر عکس العملونو هم نیوکې شوې دي. پر پاکستان د دې لپاره نیوکې شوې چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور پر یوه ښوونځي د طالبانو له برید وروسته په دغه هیواد کې مجرمانو ته د مرګ سزا پر ورکولو لګول شوی بندیز لرې کړ. او په افغانستان کې بیا دغه هیواد د قومي امنیت اداره له بشري حقوقو څخه د پرله پسې سرغړونو لپاره تورنه کړې ده. د اروپا او مرکزی آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مشر جان ډالویزن ویلي تر هغه چې په افغانستان کې د افغان وګړو بشري حقوقو ته د احترام لپاره جدي ګامونه وانغستل شي او له نړیوالو هم کورنۍ او ځکونو سره د غوې د کړیو تیري او حساب کتابو نشي په دغه هیواد کې به نارامي دوام ومومي. د یاد ادارې پر رپورټ کې د روسیې او مرکزی آسیایي هیوادونو امنیتي ادارې هم د دې لپاره چې له ترهګرو ډلو او اسلام پالو ګروپونو سره د تړاو په تور نیول شوو کسانو سره ناوړه چلند کوي تر نیوکو لاندې راغلي دي. رپورٹ وایلی هغه یو سلو شپیتو هیوادونو څخه چې د بخښنې نړیوال سازمان د 2014 کال سروې پکې کړي په لږ تر لږه 15 شو هغو کې وسلوالو ډلو پر خلکو تیری کړي دي. رپورٹ دغه راز د اسلامي دولت وسلوالو ډلې مختراتل د ژورې اندېښنې وړ خبره بدلې ده. رپورٹ وایي یاد ډلې په یو لوی کچ د جنگي جرمونو مرتکب شوي چې پکې د اقلیتي وګړو تختونی او د غوي ډلې زی وژنې شامل دي. په رپورټ کې د اسلامي دولت وسلوار ډلې د جنگیالیو لخوا پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو یادونه هم شوي. رپورټ زیاتوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د عراق، سوریه، اسرائیل، اوکراین او د فلسطین د غزا پټای شخړو ته د حل لارو په مندلو کې پاتې راغلی ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پښتونخوا ولسی تحریک او نورو ملتپالو غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو په خبر کې د یو خبری کانفرنس پر مهال د چین کاشغر او گوادر ترمنځ د نوې لار مخالفت کړي او ویلي دي کچري حکومت د کاشغر گوادر د لارې نقشه بدلې نقشې باندې کار پیل کړو. په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې به احتجاجي تحریک پیل کړي. د پېښور نه د زلان یوسفزی په دې راپور کې نور تفصیل اورو.
د خبری کانفرنس وروسته د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه او اولس باید د کاشغر او گوادر ترمنځ روډ د پنجاب په لاره د بوتلو په ضد راپاسي، ځکه چې د کاشغر گوادر نوې لار د پښتنو او بلوچستانو د معاشي قتل برابر ده.
د نوې نقشې مطلب دا شو چې د پښتنو وسایل چې کومو دا به ټول عمر د پنجاب لپاره استعمالیږي، د به د پنجاب یو مزدور وي، چوکیدار به وي، مالی به وي، ډرایور به وي، بوټ پالشی به وي. پښتونخوا په لارا او د ژوب په لاره چې کومه لاره ده، په دې کې چې کوم د قبایلي سیمو پښتونخوا او هلته د بلوچستان کوم وسایل دي، د هغې به په کار راشي، هلته به فری ټریډ زونونه لاړ شي، هلته به ریلوې راشي، هلته به موټروې لاړ شي، دوی به په روزګار پوه شي.
نوموړی زیاتوي چې د پښتنو او بلوچستانو زیاتره سیمې ترهګرۍ ځپلې دي او په دې سیمو کې د امن د ټینګښت یوازنۍ لار ولست د روزګار موقع ورکول او پرمختګ دی.
دې صرف زموږ خوشحالي نه منل غواړي، دې دا بانه جوړوي چې هلته چونکې دهشتګردي ده، نو د دهشتګردۍ علاج خو ترقي ده، د دې دهشتګردۍ علاج خو ته دمدغه کاریډور دی، ته دا راکنو دهشتګردي به ختم شي. د مطلب دا دی چې پرېږده چې دا ټول عمر همداسې جنګومه د چرګانو په شان او په دې بل بزه حکومت کومه.
سماجي کارکن انجینیر تورګل وایي چې د کاشغر گوادر نوې لار سره به نه یوازې پښتون اولس د پرمختیا څخه محروم شي، بلکې د تجارت د زړو لارو ختمېدو سره به معاشي حالت لا نور هم خراب شي.
د مرکزی شیو سره حکومت د تجارت لاری دی هغه ټولی د فټنه تیریږي او ایوان یار سره د بولان دارا څنګه د بلوچستان ناراضي گوادر یو بندرګو جوړی نو تجارت خوال ته بیا ایوان لر شو د فټه باندې بیا دومره اثر پریوزی چې دلته د دې مرکزی شیو سره حکومت تجارت د پاکستانیانو یو د ټولی دنیا روان دی، هغه ته ډیر غټ نقصان رسیږي. وا خبره بل خبره ده چې د خیبر پختونخوا د فټه خلکو ته اقتصادي نقصانونه، بیروزګاری او د شندر زیات ملويږي.
پام دی وی چې تیر ګل پروز وفاقی کابینه د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ کې د کاشغر گوادر نوې تجارتی لار منځوري ورکړې ده چې تر مخه به په لومړی مرحله کې د بټګرام ضلع تاکوټ سیمه څخه د ابتاباد ضلع حویلیا سیمه پورې موټروې جوړول شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د وحید اچکزی په غږ باندې دا سندره ستاسو د ټولو په نظر.
نظر دې د خایست نا سمره خلې تا دې د حیرت ګوتا په خلا چاچلې دلې تا ستا
پسندنو کی دمنی روانی وینما پخڑ غرو کی دی پختو امرور ولی وینما خلوٹ لٹے وطن بیا ٹکور والغاڑی دا پختان دلار و بر یوزے کا والغاڑی دا جان جگڑی متر من زخط و والغاڑی وطن دا عباد والغاڑی دا پختن خواہ عباد والغاڑی I'm gonna make it.